Radio.
Radio Azadi. په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. د دوشنبه ورځ ده، د غوايي اسور څلورشتمه د می میاشتې 14مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي توماس ویست ویلي واشنگتن په بادغیس، بدخشان، سمنګان، تخار، غور، هرات او نورو ولایتونو کې د وروستیو ویجاړونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند د اغیزمنېدو پر راپورونو خوابه دی. هغه لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو، اوبو او نورو حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار سوي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې بنسټ یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې له تازه سیلابونو وروسته ماشومان بې کوره سوي، بیرېدلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د رسنیو نړیوالې څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان کې د جمیله ناوخته سیلابونو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت جبهه وایي په دوو حملو کې درې طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لومړۍ حمله تېره شپه د کابل په نساجي سیمه کې د طالبانو د ګزمې پر موټر وسوه چې په نتیجه کې یو طالب وژل سوی او دوه ټپیان دي. دغه ډلې ویلي تر دې مخکې د کابل په کارتي سخي کې د طالبانو پر پوسته حمله کړې چې دوه طالبان یې هلته وژلي او یو تن ټپي کړی دی. طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ډول ادعاګانې نسي تاییدولی. د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندانی وایي چې په 15مه امنیتي حوزه کې د دوی له پوځیانو سره د ډزو په تبادله کې درې غله وژل سوي دي. د دوی قومندانی ویان خالد زادران تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې دغو غلو په افشار سیمه کې له یوه کور څخه د 800,000 افغانیو په ارزښت سره زر غلا کړي وو. د زدران په وینا د طالبانو وسلولو غله تعقیب کړل، وروسته نشته وسوه چې په نتیجه کې درې غله ووژل سول او یو په ټپي حالت کې ونیول سو. د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان د دغو کسانو د بشپړ هویت په باب څه نه دي ویلي، خو خپلواکو سرچینو هم دا موضوع تایید کړې نه ده چې وژل سوي کسان دي واقعا غله وي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې پرون اوړ مورز د فلسطینیانو په پلوی پر بلل سوی مظاهرو کې څلور پولیس ټپیان سوي دي. د جرمنی د پولیسو ویان دي پرون یکشنبه ویلي د شنبه ورځې مظاهرې پر مهال د 9 پولیس افسرانو د عمل د ازادي مخه نیول سوي ده. د هغې په وینا د مظاهرچانو خلاف 9 جنایي دوسیې پرانیستل سوي. د برلین په نیوکلن او کریزبرګ کې شاوخوا 1500 کسانو د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرو کې برخه اخیستې ده. پولیس وایي د مظاهرو پر مهال د یو موټر له لاؤډ سپیکر د یهودانو خلاف شعارونه هم ورکول سوي دي. ټاکل سوي نن دوشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د یونان د صدر اعظم کریاکوس میتسوتاکیس هرکلی وکړي. دا د ناټو د دوو ګاونډیو غړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو تر اختلافاتو وروسته د تودو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. دا سفر داسې وخت کیږي چې له لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله په لنډمهاله پخلاینو سره ختم سوی دی. د ترکیې ولسمشر په 13 دسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان له یوې ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد و بدل کړي. دا په اصل کې ده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کیږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 58 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو یو ویاند وایي د دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره په تماس کې دي چې فیلپ زپولیو سره څه ډول مرستې وسی.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابر شي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو حال په بل راپور کې درکوو.
زموږ د دې ځایي خلکو کرنیزې ځمکې، سړکونه، کاریزونه او همدارنګه نور عامل منفعه ځایونه تخریب له منځه تللي دي.
په پېښور کې ډېره افغان کډوال وي. د کډوالۍ له کارتونو سره سره یې پولیس دوروي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري.
قرضونه هم شته دي او په خلکو هم زموږ قرضونه شته دي. نو روزګار دی که نه؟ که دا شړل را شړل نه دغه نه تنګول نه کوو نو دا غریبانان خلک دي داسې بازابېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د واشنگټن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پرېکړې دفاع وکړه. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو دراپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو یو ویاند وی د دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وسی. د بدسل کې د چنن هم د افغانستان په ځینو برخو کې د اوبو د سطحې لوړېدو اټکل سوی دی. بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سیلابونه چې تر ډیره د بغلان ځینې ولسوالۍ ځپلي، تر 300 د ډیرو کسانو د مړینې او سلګونو کورونو د تخریب سبب سوي. تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش مرستیال ویاند وایي ښاغلی ګوتریش په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره خپله خواخوږي او پیوستون څرګندوي. فرحان حق پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی.
The United Nations is in touch with the de facto
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابر شي. د ملګری ملتونو سرمنشي له افغانانو سره خپل خواخوږي ښیي او تر هغو سیلابونو وروسته چې د افغانستان په شمال ختیځ کې په نتیجه کې تر 300 زیات کسان مړه شول د خپل پیوستون خبر ورکړی دی.
ځینو نړیوالو سازمانو په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د لومړنیو مرستو د رسیدو خبر ورکړی. ګڼو نورو هغو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان شمال ته تر ویجاړوونکو سیلابونو وروسته د اوچنه دارو درملو د لیږلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر ایکس پاڼه کابل ته د 90 ټنه درملو او طبي تجهیزاتو د رسیدو خبر ورکړی چې د 14 بشري سازمانونو له لارې به سیلاب ځپلو کسانو ته رسول کیږي. په ژنیف کې د ملګرو ملتونو دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي دغه سیلابونه داسې وخت پیدلی چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او ځکه نو سیلاب ځپلي هر اړخیزو بشري مرستو ته اړ دي. په اعلامیه کې له نړیوالو شریکانو، بشري سازمانو او ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې سختو اړتیاو ته په پام سره د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي. د جمعې ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمبري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبیدل چې تر اوسه په نتیجه کې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د نورو تریتم شوو کسانو د لټون هڅې هم روانې دي او بیلابیلو رضاکارانو په دې برخه کې هڅې پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس پرون د طالبانو د کډوالو او رسنیدو وزارت په حواله لیکلي په دغو سیلابونو کې تر 1400 زیات کسان ټپیان، تر 2600 زیات کورونه یا څه ناڅه یا بشپړ ویجاړ شوي او زر څاروي تلف شوي دي. خو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې په بغلان کې د ویجاړو شوو کورونو شمیر 3000 ښولی او وایي په مړو کې 150 ماشومان شامل دي. دغې ادارې لیکلي په تخار او بدخشان کې هم د تازه سیلابونو له کبله 300 کورونه زیانمن شوي. پر ټولنیزو شبکو د خپرو شوو ویډیوګانو له مخې اټکل دا دی چې په دغو سیلابونو کې اوښتي مالي او ځاني زیانونه زیات وي. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن هم د افغانستان د شمال او شمال ختیځ په سیندي اوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو اټکل شوی دی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د دغو سیمو د سیندونو پر غاړه له استوګنو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې د لوړېدو په صورت کې د خوندیتوب پر لار چارو غور وکړي. په اطلاعیه کې له خلکو غوښتنه شوې که د اوبو سطح لوړه شي نو سیندونو ته څیرمه دي له تګ راتګ ډډه وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې استعماري عملیاتي مشر ميرمن ایدم وسرونو ویلی د دوی ډلې باید ډیر ژر سیلاب ځپلو سیمو ته لاړ شي. په اعلامیه کې ویل شوي میرمن وسرونو دا خبرې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په پرونی کتنه کې کړي. د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي ویلي که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې کومه ونډه نه لري، خو د اقلیمي بدلون له پدیدې زیات زیانمن شوی دی.
ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي د دغه بنسټ چارواکي په افغانستان کې له اوسنیو حاکمانو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سیمو کې له اغېزمنو سوو کسانو سره څه ډول مرستې وسي. افغانستان کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان او نړیوال سازمانونه په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د بارانونو او سیلابونو زیاتوالی د اقلیم د بدلون پایله ده. دا هم تفصیل
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو شدیدو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درنه مرګزو بلاړولې ده. د روان کال د پسرلي له پایله تر اوسه په دغو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه سوي، دغه شان زرګونه څاروي، کورونه، دوکانونه او عامه تاسیساتو تر څنګ زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم له منځه وړي دي. د وروستیو کلونو سیلابونه په تېره بیا سږکال د اقلیم د بدلون پایله ده چې د خلکو ژوند یې له کړاوونو سره مخ او ځاني او مالي زیانونه یې وراړولې دي. خو د مقابلې لپاره څه کړنلار موجود دي. د چاپیریال او کور جوړونې یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د سیلابونو له امله د لویو زیانونو د مخنیوي لپاره باید بیلابیل اقدامات ترسره سي. یو له دغو پوهانو نجیب الله سدید په دې باور دی چې د سیلابونو د شدت د کمولو لپاره باید لاندې ټکي په پام کې ونیول سي.
د ابریزي مدیریت باید خلکو رهبری په خپل واخلي. د یو بیس ساحو مدیریت هغه خندقونه، هغه ویالې، هغه کوچنی بندونه، چکدمونه او دندونه ایجادول دی چې هم د باران اوبه زیرمه کوي او دا اوبه فرصت مومي چې د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي. او ډېره مهمه وظیفه یې دا ده چې دا اوبه د سیلابي هغه جریان لاندې ساحو ته مخنیوی کوي او دا جریان کموي.
د چاپیریال ساتنې یو بل په محمد اقبال همدرد هم په دې باور دی چې د ونو ساتنه او د بوټو نه له منځه وړل د سختو سیلابونو په مخنیوي کې اغیزمن دي.
جامعه محلي در ساحات مرتفع مثل کوه ها، تپه ها، درختان،
سیمه ایز خلک باید په جدي توګه په لوړو سیمو لکه غرونو او غونډیو کې د ونو او بوټو ساتنه وکړي او د ویجاړې دو مخه یونیسی. همدارنګه په هغو سیمو کې چې سیلابونه راځي دوی دې د کال په اوږدو کې ونې او بوټي وکړي او پالنه دي وکړي.
همدار د غونډیو او د غرونو په لمنو کې د بندونو کیندل د سیلابونو په مخنیوي کې اغیزمن ګڼي. هغه دا هم وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې باید د خطر زنګونه ولګول سي تر څو خلک پر وخت خپل ژوند وژغورلی سي. د چاپیریال ساتنې دغه کارپوهان ټینګار کوي چې په دغو حلارو عمل کول به په اوږدمهاله کې ښې پایلې ولري، خو په دې باور دي که دغه حلارې تعقیب سي په لنډمهاله کې به د مرګ ژوبلې او زیانونو کچه هم ورسره راټیټه سي. وروستیو سیلابونو د بغلان، غور، بادغیس، هرات، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی الفت الله وایي چې د سګنی سیلابونو له امله تر ټولو ډیره هغه خلک زیانمن کړل چې د سیلابونو له ګواښونو سره مخ سیمو کې کورونه جوړ کړي وو.
وروستیو شدیدو طوفاني ورښتونو، رودونو، سیلابونو زمونږ د شینوار اړوند سپین غر په ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالی ضررونه اړولي دي، چې د خلکو زمونږ د دې ځایي خلکو کرنیزې ځمکې، سړکونه، کاریزونه او همدارنګه نور عامل منفعه ځایونه تخریب او له منځه تللی دي.
کریمه هم وایي چې په بغلان ولایت کې سیلابونو د هغې د خور ټول کور وړای دی.
کریمه خانه سمتی را لن بیخ رجا کنده بود.
دغه سمنتی کور یې له بیخ اوریخي وړای دی. یوازې دا نه، څو کسانی هم وړی دي.
په همدې حال کې د کور او خاري پلان جوړونې برخې ماستر بصیر آریان وایي سندونو، ویالو او نورو هغو سیمو کې چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي، څیرمه د کورونو او تاسیساتو له جوړېدو باید د امکان تر حده مخنیوی وسي. نوموړي د ودانۍ جوړولو د معیارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مکان ساخت او سازه ساختمانی خانه یا تعمیر تعمیر.
د ودانولو ځای د کور ودانۍ یا تعمیرونه باید د امکان تر حده له سیندونو، ویالو یا هغو ځایونو نه لرې جوړ شي چې د سیلاب له ګواښ سره مخ. د ودانۍ لوړوالی باید د سیلاب له کچې لوړ وي چې معمولا په هغه سیمه کې سیلابونه راوځي څو اوبه کورونو ته دننه نه شي.
د ساختماني چارو پو انجینیر حضرت هم ټینګار کوي چې د کابل سیند په څیر د ښاري کانالونو جوړول د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په مخنیوي کې اغیزمن دي، خو هغه د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په پام سره خلکو ته بل وړاندیز لري.
مردم باید از دریو دور کنن.
خلک باید خپل کورونه له سیندونو لرې کړي، ځکه افغانستان نورې هغه اسانتیاوې نه لري چې سیندونه د کابل سیند په شکل په معیاري بڼه جوړ کړي.
ازادي راډیو طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لویان جانان سایق څخه د سیلابونو او د اقلیم د بدلون او د نورو پایلو له امله د اوښتو تلفاتو د کمولو او د دوی د اقداماتو په اړه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی اندریکا راتود په خپله اکسپاڼه لیکلي چې افغانستان لا هم د هغو لاسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمن او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ورستیو سیلابونو د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په بغلان کې د دغو سیلابونو د قربانیانو ځینې خپلوان وایي چې د جمیل ناوخته دغو سیلابونو او رښتونو د دې ګڼ عزیزان مړه کړي دي. عبیدس پورمی تفصیل را کوي.
په بغلان کې د ورستیو سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان د سیلابونو حیرانوونکي بولی او وایي چې د خپلو عزیزانو د مرګ له امله د ویر په ټغر ناست دي. د دوی له ډلې امان الله چې د بغلان ولایت د شهر جدید سیمې د چهار سرکه اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سیلابونو کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي، د کورنۍ یو غړی ورک او ورور یې ټپي شوی دی.
دوه وریرونه او دوه وریرې مې، دوه هلکان او دوه جونې مړې شوي، ورور مې ټپي شوی، میرمنې لا درکه ده، وړوکی د غېږې ماشومې و، پلار یې کیسه کوي کوچنی ماشومې په غېږ کې نیولی و. کله چې سیلاب ډیر شو ځان یې د ونې خوا کې ټینګ کړ. سیلاب ډیر شو، لور یې له لاسه خوشې شوې وه، خپله وچې کې لوېدلی و. میرمنې هم ورکه شوه، ورور مې بې وخه شوی و او وایي کله چې سترګې خلاصې کړې په روغتون کې و.
دغه شان د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکي خدای قل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې یې یوولس خپلوان مړه شوي دي.
11 نفر اعضای فامیل از دست دادیم که از اعضای فامیل خود ما سره بچا کاکا
زموږ د کورنۍ یوولس کس مړه شوي، چې د تر ځامن مې خزه او ماشوم دي، بل د تر زوی مې ورک دی خزه یې مړه شوي، او بل د تر زوی مې چې خزه او ماشوم مړه شوي خپل په روغتون کې په کوما کې دي.
ناپدید است و یکی دیگه هم که از بچه کاکای ماست و هم خانومش هم را یک طفلش از دو ساله و خودش هم در حالت زخمی در حالت کوما است.
معلم اسد د بغلان ولایت بل اوسیدون کی دی چې په دغه ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو د ځوان وراره ورناخیستای.
دوی کرنیز ځمکه درلودي، په کار بوخت و، درې کسان و، وختلې کور خواته وتښتي، خو سیلاب گیر کړی و، دوه کسان ټپی له اوبو رایستي و، خو وراره مې د جمعې په ماښام شپږ بجې مړ له اوبو راوایست چې د شپې پاتې شو اوس مو خخ کړ.
په بغلان ولایت کې وروستیو سیلابونو تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه اړولي، سلګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي، او زرګونه کورونه هم په بشپړا یا جزوي ډول ویجاړ شوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې لیدل کېږي چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې سخت سیلابونه راغلي او یو شمېر خلک د ماشومانو په ګډون د یو شمېر سیلاب ځپلو د ژغورلو هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د شمیرو له مخې یوازې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښتی او د ټپیانو شمیر څه باندې 1400 ښودل شوی. دا شمیر د بدلېدو په حال کې دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوس هم یو بهرنی مسله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اسرائیل ته د واشنگتن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه. هغه ویلي اسرائیل د غزې پر فشار کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باوري پروګرام نه دی وړاندې کړی. واشنگتن دا ګمان لري چې له اسرائیل سره به د بمونو په برخه کې مرسته د دې سبب سي چې دغه بمونه په رفح کې د هغو څه باندې 1,000,000 کسانو په وړاندې وکارول سي چې هلته له جګړو پناه اخیستې ده. امید زهیر مال او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي اسرائیل باید د غزې په جنوبي خار رفح کې د ملکیانو خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري. هغه څه چې د پوینه امریکا تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن له ای بی سی ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د 3,500 بمونو د نه ورکولو د پریکړې دفاع وکړه. وایي ویل چې د امریکا متحده ایالات اندېښنه لري حسینه چې اسرائیل ته د امرسته شوي بمونه په رفح کې د ملکیانو پر وړاندې په حملو کې وکارول شي. رویټرز خبری اژانس پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا راپور ورکړ چې ویل یې دی جمهور رئیس بایدن اسرائیل ته د مرستو لپاره ژمن دی، خو د انټونی بلینکن په باور که اسرائیل پر رفح ښار بشپړ برید وکړي واشنگتن نشي کولای ملاتړ وکړي یا په دې برخه کې سمراسته وکړي شي. اسرائیل ویلي چې د نړیوالو له اندېښنو سره سره په رفح کې د حماس ډلې د جګړه مارو د ځپلو په نیت پوځي عملیات کوي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا مهال د غزې له نورو برخو د جګړو له امله تر 1,000,000 ډېرو فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې چې د خوړو، څښاک، اوبو، روغتیایي خدماتو او سرپناه له شدید کموالي سره مخامخ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په هغو پوځي عملیاتو کې چې 2 میاشتې کېږي تر 15,000 ډېر کسان وژل شوي دي. په غزه کې د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نوومبر میاشت کې 4 ورځې دوام وکړ د لسګلو فلسطینی بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشی شول. اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن غوښتنه کړې که حماس ځله د اسرائیل پاتې یرغمل شوي کسان خوشی کړي په غزه کې به ډېر ژر اوربند ته زمینه برابره شي. خو حماس ډلې پرون د بایدن دغو څرګندونو ته عکس العمل وښود او هغه د اوربن په مذاکرو کې یو شکست وباله. تر اوسه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د اوربن د ټینګېدو لپاره د منځګړو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. د پوځي او سیاسي چارو کتونکي وایي د اوربن پر سر تازه مذاکرې چې د امریکا متحده ایالاتو، مصر او قطر یې منځګړیتوب کاوه هغه وخت له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي چې اسرائیل په رفح ښار کې د عملیاتو د پرمخ بیولو خبرداری ورکړ او دې مسئلې پراخ عکس العملونه وپارول.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په پېښور کې ډیره افغان کډوال وي د کډوالۍ له کارتونو سره سره د پولیسو د خوا ځورولو لړۍ روانه ده او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواري په راپور کې.
په پېښور کې میشت افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي چې د پیوار کارډونو د اعتبار مودې غځېدو باوجود د خپل راتلونکي په حق لاندې اندېښمن دي او په کار ده چې دوی لپاره یوه مستقله واضحه پالیسي جوړه کړل شي چې له دې ملک د وستو اندېښنې ختم شي.
افغانۍ د ننګرهار یم والله بدل تم ډېر ښه وخت تېر کړی پیدا شي مارسلته شوي دي پلرنه ملته ډېر پخوان راغلي وو بس هر سم دلته تیر کړي بس لګی کاروبار کو دل د خوشاله چا دل اټو ته بس سو کو نه د کار مرز کار نشته ها موږ سره ماجر کار ده دل د جمل د پاد شو خله مل زندگی تیر کو کار کې نو ټي موږ د واچ موږ د بیت د اشنه کار نه ملو شي خدا ډیر سختي و موږ بوج د کور نیم نیم سامان نه بوج رو رو سامان په نیم نیم وبای خرج بس ال د هله ګول شه بوج بس و او بس و ماجر و بس
تسلیم مال له خدای فاملی شل کسانې کور کې او کاروبار هم ښه کاروبار روان دی او ماشومان هم همدلته سکولونه وایي همدلته که ژوند کوو زندگی کوو چې بیا قلم شړي نو بیا لاره هم هماغه ده څوک تیار نه دی ځکه چې دلته که د خلکو غټ غټ کاروبارونه دي قرضونه هم شته دي او په خلکو هم زموږ قرضونه شته دي نو روزګار دی که نه یعنې که دا شړل را شړل نه دغه نه تنګول نه کوو نو دا غریبانان خلک دي دی داسې بازابېږي نو
خیوه ګل همدرد حالات خو به داسې دي حالات تاسو ته په خپله معلوم دي نو هر څه ستاسې د وړاندې دي کارډ راکه او کارډ شته او کارډ نه شته موږ دا غواړو چې یاره یو ټیم مقرر ټیم چې هغه ځای کې وي چې څو پورې موږ دا کاتې راټولې کړو د خلکو کاتې دي زموږ کاتې دي په خلکو باندې چې دا یو یو طرف ته شي نو کچیر دادا سی چې دوی وای چې یار په دوه میاشتو کې په دریو میاشتو کې ته تاسو وځي د تزاینه نو بیا خو هغه کم از پیسې شي دي کم هرڅ شي دي په موږ باندې کده چا پاتې او کزمک بچا باندې نو خو بیا نه کوي
د تیری میاشت یعنی اپریل په وشتمه نیټه د پاکستان وفاقی کابینې په غونډه کې پی یو آر کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره د کارډونو د اعتبار موده تر جون دیرشمې نیټې پورې وغځول شوه. د پاکستان وفاقی حکومت تیر کال 2023 نومبر کې د بې اسناد افغان کډوالو له دې ملک د وستو لړۍ پیل کړې او په دې تیرو خواوشا شپږو میاشتو کې په لکونه بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ځینې نړیوالې امدادي ادارې وایي چې دغه شمېره 5.5 لاکو پورې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې افغان سټیزن کارډ لرونکو ته هم ویل شوي وو چې خپل هیواد ته دې د ستنېدو تیاری وکړي، خو بیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو داري یو این ایچ سی آر تیر کال 2023 کې ویلي وو چې په پاکستان کې خواوشا 4 لس لاکه رجسٹر افغان کډوال ژوند کا او په همدومره شمیره کې بیا پکې بې اسناده افغان کډوال هم میشته دي، خو سږ کال یې تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د صنعت اونۍ ورځنی ملي او نړیوال نندارتون پرون په کابل کې پرانستل شو. دغه نندارتون جوړونکي وایي په دې نندارتون کې 800 غرفې ایښول سوي چې 200 د ښځو د پاره دي. عبیده سپوږمۍ تفصیل راکوي.
د صنعت اونۍ او ورځې ملي او نړیوال نندارتون د یکشنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو. دغه نندارتون چې د سور تر 28 نیټې به دوام وکړي، د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې او د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز لخوا جوړ شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې ګډونوالو خپل تولیدات په 800 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي چې 200 ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د عامه اړیکو مسؤول منصور یوسفزی د دغه نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه نندارتون د افغانستان له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ، د هیواد اقتصاد پر ځان بسیا کېدو او د افغانستان د صنعتي سکتور د نړیوال کېدو په هدف جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا په دغه نندارتون کې د صنعت، کرنې، قانون او ټکنالوژۍ، مخابرات او بانکداري د برخو سوداګر ګډون کوي. د پامیر کولا شرکت مسؤول محمد شعیب شینواری ازادي رادیو ته وویل چې په نندارتون کې د خلکو ګډون او ورنه هرکلای پراخ وو او دا به د لامل شي چې خلک د خپل هیواد له کورنیو تولیداتو سره آشنا شي.
دا هم د صنعتکارانو او هم د عامو خلکو لپاره خورا ګټور دی. عام خلک پوهیږي چې موږ هیواد څه تولیدوي او معلومات ترلاسه کوي.
د دغه نندارتون یوې بلې ګډونوالې وحیدې شیرزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
زما شرکت سفران د شاتو لاسي صنایعو او دغه شان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دی. کله دا ول پروګرامونه ژر جوړ شي، دا به د ټولو شرکتونو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. زه هیله لرم چې سوداګر په دې پروګرامونو کې لاسته راوړنی ولري.
بلخوا د ټکنالوژي په برخه کې یو سوداګر او د دغه نندارتون یو ګډونوال احمد وایل محمود د تولیدي فابریکو لپاره لوړ مالی او د جواز لفیس څخه شکایت وکړ. نموړی آزادی رادیو ته وویل
البته ستونزې شته، که څه هم اوسنی حکومت لکه دی له موږ سره مرسته کوي، خو موږ د دوی لا ملاتړ غواړو، ځکه چې کله موږ په یو ځای کې فابریکه جوړه کړو مالیه او جواز موږ ته لږ ګران پریوسي.
د صنعت اونۍ ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې مخکې تر دې د غوی په شپږمه د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون هم جوړ شوی و. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د شمیرو له مخې په تیر کال کې د قطر، عمان، ایران، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان د افغاني محصولاتو نږدې لس ګډ نندارتونونه جوړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به په ازبکستان او ایران کې هم ګډ نندارتونونه جوړ شي.